اکور که با رادیو آزادی هستید.
سلام به هم خرغلاست ترتوایم په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډیر دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د IAM په نوم د نړیوالې مرستندویه ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې یو امریکایي هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابللو کې ښکېل وو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي، د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو څخه د څه باندې 120 افغانانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې له زندان څخه 120 تنه خوشې شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه سلګونه افغانان نیول شوي، خو د فعالانو په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل دي چې د سفر او په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونو چارواکي په تیره یوه میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قبله خبر ورکوي چې سږ کال د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل شوي دي، چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند و، او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیونه ډالره تاوان واوښت. اروپایي کمیسیون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې، خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګری، پولنډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي، او د اعتبار موده یې بېګا د اروپایي کمیسیون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. خو دریو اروپایي هیوادونو پولنډ، هنګری او سلواکیا اعلان وکړ چې د اوکراینی محصولاتو د زیاتېدو او د غلو دانو د بیو د لوړېدو له ویرې به د بندیز ته غاړه کېنږدي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر والدیس دومرو فسکس پرنو ویل چې د دې ډول بندیزونو د توجیه لپاره استثنایي شرایطو ته اړتیا ده، خو د ده په وینا اوس مهال د دې 5 هیوادونو په بازارونو کې هیڅ راز خنډ نه لیدل کېږي. او د ناروې یو جګ پوړی پوځي چارواکی وایي د دې هیواد پولو ته نږدې په شمال قطب کې د ډیره روسي ځواکونو په شمیر کې د اوکراین د جګړې له پیل څخه د مخکې مهال په پرتله لږ تر لږه 40% کموالی راغلی. ناروې په شمالي قطب کې له روسیې سره ګډه پوله لري. د ناروې د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال ایریک کریستوفرسن په پلازمینه اوسلو کې د ناټو د دفاعي مشرانو له پرونۍ غونډې وروسته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیر ښه پوهیږي چې ناټو د روسیې لپاره ګواښ نه دی. د کریستوفرسن په وینا که پوتین په دې باوري نه وای خپل سرتیری باید د جګړې لپاره اوکراین ته نه وای استولي. ښاغلی کریستوفرسن د ناروې او روسیې په ګډ سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر په اړه جزئیات وړاندې نه کړل. خبرونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستان د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہیں.
پاکستان لازان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هواد د وګړو د ساتن لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به وکړو.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 16 نیټه شوی وو د مراکو نوې پړاو پیل کړی. همدا ډول به واورئ چې پرون یعنی د سپتمبر 16 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشتي ارشاد د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني 3 سره برابر و چې مناسبت غونډې هم وشوې چې په دې اړه جزئیات په یو راپور کې واورئ. د نورو راپورونو ترڅنګ په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د پوینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انور الحق کاکړ له امریکا غږ سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څویم ځل دی چې ښاغلی کاکړ د افغانستان په اړه په ډېرو جدي الفاظو د ګواښ ژبه کاروي. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیگانه مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو په تیرو دوو اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستانی طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہیں.
پاکستان لازان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هوا د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په 3 نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناتو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی او له هغه یو اونۍ مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلې. د افغانستان تیر جمهوریت نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حمله زور واخیست پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري. خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شو او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې په خوا ډیر خواګو ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په وروستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوامدار سولې لټینګښت سره مرسته کړې. نو موړی یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویل دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان لاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څنګه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راس خطر نه دی متوجه.
و موریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د پوینا له افغانستان څخه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 26مه نیټه شوی وو د مراکو نوې پړاو پیل کړی. د دغه قومندانۍ ویان مایکل تیلاهورن د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې پړاو کې به ډیر دغه پیښې له ټپیانو سره مرکې وشي چې هغه مهال د درملنې له امله ورسره مرکې نه وي شوې. په دغه برید کې چې له افغانستان څخه د امریکا او د دوی د ملاتړو د تخلیه پر مهال وشو، دیارلس امریکایي پوځیان او شاوخوا یو سلاویا افغانان وژل شول. په دې راپور کې عبیدی سپوږمۍ د قربانیانو له یو شمېر کورنیو سره خبرې کړې دي.
د امریکا مرکزی قومندانۍ وایي د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ یې د یو برید له شاهدانو سره چې 2020 کال د اګست 26مه نیټه شوی وو د مرکو نوی پړاو پیل کړی دی. د دغه قومندانۍ ویاند مایکل تیلاهرون په یو اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مرکو د کولو امر د امریکا د دفاع وزارت د مرکزی قومندانۍ د قومندان مایکل اریک کوریلا لخوا صادر شوی دی. د اعلامیې پر بنسټ وروسته له هغې څېړنې چې د اګست په میاشت کې ترسره شوې، یو امریکایي سرتیری تایلر وارګاس اندوري چې مخکې ورسره مرکه نه وه شوې د خپلې تجربې په اړه څرګندونې کړې چې نوي معلومات لري او مخکې د کوم بل شاهد له لوري نه وه شوې. د دې مرکو موخه د پیښې له شاهدانو د نویو او متفاوتو اطلاعاتو راغونډول ښودل شوی چې مخکې د ځینو دلایلو له وجې له مرکې پاتې وو. ځینې امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې په دې پړاو کې به له 420 تنو سره مرکه وشي. د مرکو دا پړاو به په راتلونکي ورځو کې پیل شي. د دغې پیښې د ځینو افغان قربانیانو کورنۍ د یادې پیښې په اړه د شویو او نویو څېړنو په باب بیلابیل لیدلوری لري.
فکر نه کوم چې دا څېړنه د افغانستان د خلکو او د هغوی لپاره چې خپله خواخوږي له لاسه ورکړي وشي. که چیرې څېړنه کېدای دا 2 کاله به شوی وی. دا څېړنه ښایي د خپلو کسانو لپاره چې په دغسې پیښې کې له لاسه ورکړي دي وشي.
شاید به خاطر از نه باشه.
خو مصطفی احمدی د علی رضا او خبریال مجتبی احمدی ورور چې په دې پیښه کې ووژل شول بیل نظر لري. هغه د خپل سرګردانۍ په اړه چې د خپل ورونو د مړیو په موندلو کې ورسره مخ وو ازادي رادیو ته وویل:
ده یا 12 روز ما فقط دنبال
پیک لس 12 روز زه د کابل په روغتونونو کې د خپل ورور په مړی پسې ګرځیدم چې چیرې ده. لبد مرغه یو ورور مې له 12 روز وروسته پیدا کړ. رښتیا ډیره سخته وه، ځکه نه کوم حکومت نه کوم قانون چې ځوابګوی وي. فکر نه کوم چې د افغانستان له خلکو سره خبرې وشي. که څېړنه وي نو احتمالا چې د همغه امریکایي ځواکونو نه وي چې په سیمه کې وو. خدا پیخه باید له خلاصو زاویو وڅېړل شي چې معلومه شي د حمله تر شا کو اولی ونڅړل شو
که چه کسانی پوش از حمله بودن چرا پیگیری نشود.
مخکې تر دې یو امریکایی پوځي چې په دغه برید کې ټپي شوی وو د هغه هواد رسنیو ته ویلی وو چې له پیښې مخکې بریدګار پیژندلی وو، خو تر دې لوړ پوړو د ته اجازه نه و ورکړې چې پرې ډزې وکړي. د 2020 کال د اګست 26مه نیټه یو انتحاري برید کوونکی په داسې حال کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي د کابل د هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه د خلکو ترمنځ وچوول چې سلګونه افغانان پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دغه هیواد د وتلو په هڅه کې وو. په هغه ورځو کې چې د امریکا او ملاتړو لخوا یې د تخلیه عملیات روان وه، په زرګونه افغانان بهر ته د تللو لپاره د کابل د هوایي ډګر دروازو سره راټول شوي وو. په دغه چاودنه کې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 100 افغانان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه ومانه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د IAM خیریه موسسه وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ په همکارۍ خپل 13 کارکوونکي خوشی کړي. IAM نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ادارې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته چې پکې دا موسسه ثبته د خپلو کارکوونکو د نیولو په اړه یو لیک هم استولی. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د عیسویت د تبلیغ په تورې د دې ادارې 13 کارکوونکي نیولي دي. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د نړیوال مرستندویه پلاوی یا IAM په نوم یوه خیریه مؤسسه وایي چې د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالیو کې د دفتر تړل کېدو او د 13 کارکوونکو د نیول کېدو په لامل نه پوهېږي. یا د ادارې د شنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل چې دوی تر اوسه دا معلومات نه لري چې کارکوونکي په کوم تور نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زعیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د شواهدو له څرګندولو پرته ادعا وکړه چې نیول شویو کسانو د عیسویت تبلیغ کوو. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو د نیولو لارښوونه یې له کابل څخه ترلاسه کړې، خو په کابل کې د طالبانو د استخباراتو چارواکو، د دوی د حکومت ویان او امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ایم بنسټ ویلي که د دې سازمان یا د کوم کارکوونکي په وړاندې کوم تور مطرح شي، په خپلواکه ډول به وړاندې شوی هر سند وڅیړي. ایم وویل چې دا موسسه د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ یا ECPAR سره یو ځای کار کوي څو د وضعیت نښه درک ولري او د خپلو اتلسو همکارانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره کار وکړي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته یې چې ورسره په قانوني توګه ثبت دی د خپلو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه یو لیک لیکلی. په همدې حال کې د غور ولایت سیمه ییزو سرچینو د جمعې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال مرستندویه پلاوي یا IAM بنسټ کارکوونکي د شپږو ښځو په ګډون د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې د دغه بنسټ له دفتر څخه نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړه چې د دې ادارې نیول شوی بهرنی کارکوونکی امریکایي تبعه دی. په یوې بلې اعلامیې کې د IAM موسسې د جمعې په ورځ وویل چې د دې موسسې درې کارکوونکي چې یو یې بهرنی وګړی و د سپتمبر په درېیمه نیول شوی او 15 نور کارکوونکي چې ټول افغانان دي تېره ورځ د غور ولایت د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې نیول شوي دي. د یادې موسسې په وینا نیول شوي کسان کابل ته لېږدول شوي دي. IAM وایي چې له 1968 کال راهیسې او تر 300 ډیر کارکوونکي او تر 40 ډیر بهرني عیسوي رضاکاران لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دغه بنسټ زیاتوي چې د دوی تمرکز د ظرفیت لوړولو په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په 2001 کال کې طالبانو د 40 جرناو په نوم د یوې جرمني خیریه موسسې ته تنه کارکوونکي د عیسویت د ترویج په تور ونیول، خو دوی شاوخوا یوه میاشت وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب خوشي شول.
facebook.com/azadiradio انستاګرام او یا هم ایکس چې په خوای ټویټر بالا کاروي، نو کولای شي په دغه پاڼو کې د ازادي رادیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب کړئ او هغه خبرونې هم دا ډول راپورونه او خبرونه چې د ورځې په لړ کې د ازادي رادیو خبريږي د دغه پاڼو لارې هم تاسو ته رسیدلی شي. نو که دا درې واړه ټولنیز شبکې کاروي، هم د اوس د ازادي راډیو نوم د لټون خونو په برخه کې ولټوي، پیدا کړی او تعقیب کړی. اوس هم یو بهرنی راپور د سپتمبر 14 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني تلین سره برابر و. د دې کورتوکمې ځوان انجلۍ مړینه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو په اعلامه شوه او په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمېر ایرانیانو او د بشري حقونو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یاد غونډې جوړې کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
مهسا جینا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شوه او د 2023 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځوانې کورتوکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا له ښخولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 18 یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلي و چې جینا جانې ته نمرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم. خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو څنګ فردا راډیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین پورز د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقیف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه محل چې غوښتل یې لکوره وو زیونی وو او د سقز کار د استخباراتو ادارې ته بوته. همدارس د دوی کورنۍ ته ویل شوی دی چې لکوره د نوزي او د محسا قبر ته د نځي. پرون د محسا د تلین په ورځ د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن، او د کاناډا په تورانتو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن محسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د محسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د محسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نور نړۍ ته هم وغځېدل.
ل خبرونو ور اخوا
وس هم څونو راپورونه د غزنی سوداګر وای هر ورځ د پاکستانی کلداري د ارزښت خرابېدو لامل سوداګر او ولسی وګړو ته په ملیونونو افغاني زیان وړي. دوی وای ک په غزنی کې د کلداري پیر او پلور باندې هم د زیان بر روان وي. جزئیات په دې راپور کې.
څوک مامو
دا د هغه ویډیو ژغ دی چې په دا ورستیو کې خواله رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په ویډیو کې یو کس لیدل کېږي چې پاکستانی کلدار جارو کوي او له بی ارزۍ څخه شکایت کوي. پاکستانی کلدار په دا ورستیو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ریکارډ تر کچې بی ارزښته سوي ده. دا په داسې حال کې ده چې ډیورنډ کرښه ته څیرمه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شاوخوا دیرشو کالو څخه د افغانۍ ترڅنګ د پاکستانی کلداري چلاوري واج لري. که څه هم چې وخت په وخت یې حکومتونو او نظامونو د بندولو هڅې کړې دي خو لا هم بریالي سوي نه دي. د غزنی سوداګر او ګڼ ځایي اوسیدونکي وایي هر ورځ د پاکستانی کلداري د ارزښت د خرابېدو لامل سوداګرو او لسی خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که د کلداري چلاو بند نسي همدا زیان به داسې روان وي. علي محمد د غزنی ښار په قرباغ اډه کې دکان لري.
یک سوال ما دارم از امی
زه یو پختنه لارم له هغه کسانو چې د دولت په راس کې قرار لري ولی راکړه ورکړه په افغانی نکیږي؟ د افغانی ارزښت څه شو؟ په کلدارو او یا په ډالرو راکړه ورکړه کیږي؟ موږ هر ورځ تاوان کوو، هر ورځ کار کوم او تاوان دی. ولی تاوان وکړم؟ مثلا زه دلته ولی کلدار کاروم؟ دا افغانستان دی که پاکستان؟
جا افغانستان است یا پاکستان است؟
علی محمد زیاتوی که دا افغانستان نو بیا ولی په افغانی سوداګری نه کیږي. هر ورځ تاوان، هر ورځ زړشینی او پریشانی تیرو. داسې ورځ بنوي چې موږ په دکان کې زیان نه وکړای.
مردم ضرر میکنه، هر ورځ متضرر میشه.
نور رحمان امید هم په غزنی ښار کې دکان لري. د افغانستان کې د کلداري د چلاو بندې دل غوره او د افغانانو په ګټه بولی.
زما خپل شخصي نظر دا دی د کلدار پره چې کلدار په افغانستان کې بند شي د بزمن د پانانو په ګټه، ځکه چې کلدار کله پورته دی ګل کارته نو تجارانو ته ډېر سخت زیان پکې رسیږي. او ځکه خپل واحد افغاني واحد غو بزمن استفاده کوي، خپل رسمي واحد هم دی، دا به زموږ ګټه او زموږ په ګټه وي ان شاء الله.
شاغلی امید زیاتوی پاکستانی کلداری د افغانی او نورو بهرنی آثارو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی چې لامل یې د افغانستان سوداګرو او لسی وګړو ته پکې سخت زیان رسیږي. دای د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې افغانۍ رواج کړي.
نهایی حتی پر دخفل واحد فلیش افغانی دا دیگه ساتن و محافظت وکلی و دیگه خارجی فایسو چخل پا افغانستان که پروش و فلورل بند کلی و یو چه تحدید بکر آوالی.
په داسې حال کې د چې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري څو ورځې وړاندې ویلي وو د افغانستان بانک د وږي میاشتې په اومه نیټه په سهیل لویدیځ زون کې د افغانیو د دودولو پروسه پیل کړې ده. په دې زون کې کندهار، هلمند، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونه شامل دي. د دغه ولایتونو خلکو ته دوه نیمې میاشتې وخت ورکړل سوی تر څو ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیار کړي.
د زکریا مبرم نادری په نوم یو خون کې چې ښوونیز مرکز هم لري، شاوخوا 200 نجونو ته د ژورنالیزم، حقوقو او ارواپوهنې په برخه کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات ثنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې یو خون کې ورواپو سکریا مبرم نادری د 200 نجونو لپاره یو ښوونیز پروګرام جوړ کړی دی. هغه وایي چې دغه ښوونیز پروګرام وړیا دی او د ژورنالیزم، حقوق او ورواپوهنې بیلابیلې برخې لري. ښاغلي نادری وویل چې دغه پروګرام یې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې پیل کړی او د ښځینه ښوونکو له لارې په آنلاین او حضوري ډول تدریس کېږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ښوونیز پروګرام د جوړولو انګیزې په اړه وویل.
یعنی تو الاتور الاتا ولی که ما افغان هستیم و مسئولیت ما است که ما باید در کشور خود کار بکنیم، زحمت بکشیم.
د دې پروگرام د جوړولو دو لاملونه وو، یو دا چې د یو افغان په توګه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، او بل دا چې هغه نجونې چې لزده کړو پاتې دي او له رواني ستونزو سره مخ دي یو مثبت انګیزه واخلي او بوخت شي، ځان او کورنۍ ته خدمت وکړي،
انګیزه های مثبت بگیره، وطن خود را برای خود و فامیل خود خدمت بکنه. ما این برنامه را ایجاد کردیم.
ښاغلی مبرم وایي چې تر دې وړاندې د ښځو لپاره د سواد زده کړې پروګرامونه جوړ کړي او اوس هڅه کوي چې دغه پروګرامونه پراخ کړي. یو له دغو نجونو څخه چې د دې پروګرام څخه ګټه پورته کوي او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له 12 ټولګي فارغه شوې ده او اوس ډېره خوشحاله ده چې په دې ښوونیز پروګرام کې ګډون کړی.
دی زموږ په زړونو کې هیله را ژوندۍ کړې چې لا هم داسې کسان او بنسټونه شته چې ښځو او نجونو ته کار کوي. داسې پروژې شته چې هغه ښځې او نجونې چې اقتصادي او امنیتي ستونزې لري کولای شي پکې ګډون وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په رښتیا چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی.
په همدې حال کې د دغه ښوونیز پروګرام یوه بله زده کوونکې مریم ته وایي چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز د دوی لپاره ستونزمن شوی، خو اوس چې د دغه پروګرام د حقوقو په څنګه کې زده کړې کوي راتلونکي ته یې هیلې زیاتې شوې دي.
برنامه خوبه بر زنان و دختران افغان.
دا د نجونو او ښځو د پرمختګ لپاره یو ښه خبرونه ده او هغو کسانو چې خپل انګیزه له لاسه ورکړي دا هغوی لپاره یو ښه انګیزه ده. هیله لرم د نجونو او ښځو لپاره دا ډول پروګرامونه لا هم زیات شي.
بهتره بر بانوان تاسیس شود.
نو نجونې هیلې لري چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې شي، څو دوی وکولی شي په ټولنه کې فعالیت وکړي. د زکریا مبرم نادری په وینا دغه تعلیمي پروګرام به تر یو کال زیات دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیز ولګوه، یو شمېر بنسټونو، ښوونکو او د بېلابېلو برخو فعالانو له زده کړو څخه بې برخې ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره د حضوري او آنلاین ښوونیز پروګرامونو د پیلولو اعلان وکړ. طالبانو د شاوخوا 225 ورځو راهیسې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د 2022 کال په پای کې پر دوی د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د دغو بندیزونو او پر ښځو او نجونو د طالبانو د نورو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره دوی تر اوسه دغه بندیزونه نه دي لیرې کړي.
15 کلن سید ولی اسمان رنگ نری لوګو وهلی او زیزی ور سوری کړي جامې په تن کړې دي. د اسداباد مرکزی چوک سر نږدې د محکمې مخې ته یې د سرک تر څنګ اوسپنیز سماوار لګولې. د چېړیو لرګي ورلاندې اور بل او اوبو خود کیږي. سید ولی په تن وچ ککړ خو له همت ډک انسان دی. د اوبو راوړل، اور بلول، چای برابرول، پټیوالو ته رسول او د سماوار نور کارونه په یوازې سر تر سره کوي. هغه په دې ځای کې لتیرو شاوخوا 2 لسیزو د شینچای سماوار لري. وایي پوخای کار خو په ټولنه کې بیروزګاری او غربت د دې په کوچنی کار هم بد سیوري غوړولې ده.
مخکې حکومت کې به زموږ ډېره ښه بازار مو چې کاروبار مو خو 300 روپۍ په پاتې کې دی. ورځ په حکومت کې موږ چې خرچي کې نه دا کې اقتصاد ته بيخي خراب دی او بل دا چې کور کې پینش پګم کسانې مو سم نه کېږي چې یو ځان وړي وړو چې یو د شو زموږ نه نه ته دا غره چې موږ سره کوم کو شو حالات هم بيخي خراب دي.
سید ولی د 15 کسیز کورنۍ ګټي وټي یوازینه کسته وای زوی ظلموټه دي او په هغه ځکه کار نه کوي چې تعلیم وکړي، خو ژوند ولري او پراتلونګي کې د پڅیر سرګردانه او لاله هاند نه وی
زما یو زوی دی تعلیم پکوم تعلیم می ډیر خوښ دی په دې باندې تعلیم کوم ټول ورځ په شینچې خرڅوم بازار کې منډه تل ډیر وم په دې ورځ څل یو نیم څل په پیدا کوم پاګه باندې دې په دې باندې تعلیم کوم د کوم اقتصاد می خراب دی ډیر دی
د هغه په وینا چې اوس د خوراکي او نور شیان نرخونه نسبتا خشوي خو د پیسو درک نه لګیږي